بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو د افغانستان د جګړې په ارتباط د ملګرو ملتولو اندیښنې خبرو. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لمړی هم د دې سات خبرونه جان خالقو زې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوی، د افغانستان جګړه د استوګنو سیمو ته پراخه شوې او ملکي تلفات هم زیات شوي. د هرات ولایت د رباط څنګه یو شمېر خلک وایي دولتي عسکرو ملکیان وژلي. امریکا غواړي د القاعده مشرانو په ځای په افغانستان کې په طالب وسلوالو د بي پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د مظاهره کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د چلند په اړه خواشینی ښودلې. پورا خبرونه اوري. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوی، د افغانستان جګړه د استوګنو سیمو ته پراخه شوې او په هوایي بمباریو، د موټرو په بمی چاودنو او ځانوژونکو حملو کې زیات شمېر ملکي خلک وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر وایي، د روان کال د جنوري له میاشتې څخه د جون تر پایه پورې 1013 تنه ملکي خلک وژل شوی. دا رقم د تیر کال په نسبت په 40% زیات دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي، د ملکي خلکو د وژنو په 50% د طالب وسلوالو د حملو له وجې دي. راپور وایي، د ملکي خلکو د تلفاتو په 30% مسؤلیت د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو عسکرو په غاړه ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د غرض ویل شوی، وسلوالو په نړیوالو ځواکونو باندې د حملو په ځای د استوګنې په سیمو کې د ګریلایي حملو تاکتیک غوره کړی او په قصدي ډول د ملکي او پوځي هدفونو ترمنځ توپیر نه کوي. د هرات د رباط څنګه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دولتي ځواکونو له طالبانو سره د جګړې په مهال څو تنه کلیوال نیولي او وروسته وژلي دي. د سیمې یو اوسیدونکي حاجي داسګیر ازادي راډیو ته ویلي، د دولتي ځواکونو د حملې په مهال وسلوال طالبان په ولسوالۍ کې نول. عسکرو د سیمې څلور کسان چې د په وینا بې ګناول نیولي وو. حاجي داسګیر وایي، کله چې طالب وسلوال سیمې ته ورسېدل او له دولتي ځواکونو سره په جګړې کې ښکېل شول، نو درې تنه وسلوال او دا څلور ملکي کسان وژل شول. د هرات د امنیت قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان طالبان دي. د وایي په نخته کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د هسپانیې حکومت وایي، په افغانستان کې به د خپلو عسکرو د خدمت موده او شمیر زیات کړي. هسپانیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت په مقصد د 450 نورو عسکرو د استولو ژمنه کړې. په دې نوو عسکرو سره به په افغانستان کې د هسپانوي عسکرو شمیر 200 ته پورته شي. د دې هیواد چارواکي وایي، یو شمیر عسکر به په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. د تېرې دوشنبې په ورځ د هسپانیې د دفاع وزیر کارما چاکون د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کابل کې د کتنې په مهال ویلي وو، که اړتیا یې ولیدل شي نو دا به د خپل هیواد له پارلمان څخه وغواړي چې افغانستان ته د نور عسکر واستوي. د یو راپور له مخې، د امریکا پوځ غواړي د بي پیلوټ الوتکو په واسطه د القاعده مشرانو په ځای په افغانستان کې طالب وسلوال په نخه کړي. دا راپور امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله خپور کړی. چارواکي وایي، په داسې حال کې چې د القاعده تر روسي شبکې ماتول د واشنگتن تر ټولو ستر هدف دی، دې هدف ته د رسېدو لپاره باید زیات پام د القاعده د له منځه وړلو په ځای په افغانستان او پاکستان کې د ثبات ټینګښت واړول شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي، د هغو راپورونو په اړه خواشینی دي چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د نتیجو په شخړو کې د وژل شوو کسانو د یادښت او څلوېښتۍ غونډه خوره کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کلی پر نوویل، فکر کوم دا ډېره خواشینوونکې ده چې امنیتي ځواکونه دې په هدیرې کې مظاهره کوونکي خواره کړي. دا کسان د اسلامي اصولو په اساس د مهمو مراسمو، یعنی د وژل شوو کسانو د څلوېښتۍ لپاره راټول شوي ول. پولیسو پرون په تهران کې د ندا آغا سلطان په قبر باندې په سلګونو راټول شوي کسان خواره کړل. ندا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په شخړو کې د احمدي نژاد ضد مظاهرې کې وژل شوې وه. عیني شاهدان وایي، په پرونۍ پیښه کې زیات شمېر کسان نیول شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي، پرون ناوخته د تهران په مرکزي برخه کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. راپورونه وایي چې پولیسو اوښکې بهونکی غاز استعمال کړی او مظاهره کوونکو د موټرو ټایرونو او نورو شیانو ته اور واچاوه. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدوف نن په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا د یو ستر بند جوړولو د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. دا بند به د تاجکستان اقتصاد ژوندی کړي. مدویدوف د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره یو ځای د سنګتو د یو د برېښنا د بند د پروژې په مراسمو کې چې روسیې پکې شاوخوا 1500 میلیونه ډالره پانګه اچولې ګډون وکړ. د روسیې جمهور رئیس پرون په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د اقتصادي پراختیا په مقصد د انرژي او ترانسپورت د پروژو په عملي کېدو ټینګار وکړ. مدویدوف د تاجکستان په مرکز دوشنبه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان له جمهور رئیسانو سره په ګډه غونډه کې وویل چې د انرژۍ د تاسیساتو جوړول د سیمې د هیوادونو د سوکالۍ لپاره حیاتي دي. ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد د وو جمهوریتونو جمهور رئیسان نن په قرغزستان کې د سیمه ییز امنیت په غونډه کې چې روسیې په سر کې د ګډون وکړي. د ګډ امنیت د تړون سازمان مشران به د ایسکول جهیل په غاړه دوه ورځنۍ غیر رسمي خبرې وکړي. کرملن نن وویل مشران به د هغې معاملې د عملي کولو په اړه خبرې وکړي چې د جون په میاشت کې لاسلیک کړي او د چټک عمل د یو ځواک جوړول پکې غوښتل شوي دي. د دغه ځواک لپاره به په قرغزستان کې د یوې اډې د جوړولو په اړه هم خبرې وشي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د جون د میاشتې په غونډه کې ګډون نه و کړی او د چټک عمل د ځواکونو جوړولو معاملې نه و لاسلیک کړي، خو د قرغزستان په خبرو کې به برخه واخلي. د ګډ امنیت د تړون سازمان کې ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان شامل دي. انګلستان نن په عراق کې خپل شپږ کلن پوځي حضور پای ته ورساوه. د هغې معاملې په اساس چې لندن او بغداد په 2003 کال کې لاسلیک کړی وه، ټول انګلیسي عسکر په روانې اونۍ کې له عراق څخه ووتل. د انګلیسي عسکرو زیات شمېر د بصرې ښار کې ځای په ځای شوي ول. د 2003 میلادي کال د عملیاتو په شدت کې انګلستان عراق ته شپږ څلوېښت زره عسکر استولي ول. اسرائیل وایي د هغو سلو شکایتونو په اړه څېړنه کوي چې وایي عسکرو په روان کال کې د غزې د یرغل په مهال ناوړه چلند کړی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي تل ابیب منلی چې عسکرو په غزې کې د سپینو فاسفورسو ډزې کړي، خو له نړیوالو قوانینو څخه یې سرغړونه نه ده کړې. اسرائیلو په دې راپور کې په غزې باندې د 22 ورځني یرغل څخه چې شاوخوا 1400 فلسطینیان پکې وژل شوي ول دفاع کړې ده. دوی وایي عملیې په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیو په ځواب کې لازم او مناسب و. تما وچې د میامار یوې محکمې د مخالف مشري آون سانګ سو کی په دوسیې نن حکم صادر کړی وای، خو محکمه وایي چې د پریکړې یا حکم صادرولو لپاره تراوسه نه ده چمتو شوي او د نوموړې محاکمې د اګست 11 ته وځنډوله. د نوبل د سولې جایزې وړونکي په دې شپږ څلور شپېته کلنې مبارزې باندې تور لګېدلی چې په کور کې د نظربندۍ له مقرراتو څخه یې سرغړونه کړې او له هغو امریکایي سره یې کتلي وو چې د مۍ میاشت کې په یوې ویالې کې د لامبو وهلو په واسطه د دې کور ته تللی وه. دا د سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه د تاندیشنل لري چې د افغانستان جګړه د استوګنې سیمو ته پراخه شوې ده. په روانه خبرونه کې له تاسو سره دا اندیشنه شریکو او دا به هم واوري چې د هرات د رباط سنګي اوسیدونکي تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونو هلته ملکیان وژلي دي. په تاجکستان کې مو د افغان، تاجک او پاکستان د ولسمشرانو له پرېکړې خبرو او همداراز له دغو مشرانو سره د روسیې د جمهور رئیس له لیدنې کتنې او خوشتنې. د افغانستان د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې له خوست او کونړ د خلکو د غونډو حال درکوو. ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام کې د وژل شویو طالبانو مسله څېړل شوې ده او یو شمېر نور مطالب هم تر 500 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو په هغه رپورټ کې چې نن خپور شو ویل شوي چې د افغانستان جګړه د استوګنې سیمو ته غځېدلې ده او په ګڼ میشتو سیمو کې خلک په هوایي بریدونو، موټر بم چاودنو او ځانوژونکو حملو کې وژل کیږي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیسون عالي کمشنری د دې رپورټ په اړه وویل چې باید په افغانستان کې د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې په برخه کې ټول شکر اړخونه اقدامات وکړي. د دې رپورټ جزئیات چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خپاره کړی دي احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې طالبان په سلو کې د 950 ملکي وګړو د وژنې مسؤل بلل شوي چې عمده عامل یې د خلکو د تګ راتګ په عملارو کې د ایښودل شویو بمونو چاودنې ښودل شوي. په راپور کې افغان حکومت او په هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه هم په صحوي بمباریو کې د سلګونو ملکي افغانانو په وژنه ګرم بلل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د افغانستان په جګړو کې د روان کال له پایله د جون تر میاشتې پورې څه باندې زر ملکي افغانان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د 2008 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 800 او په 2009 کال کې په همدومره وخت کې له 900 لږ ملکي وګړي وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو راپور زیاتوي چې هم د حکومت ضد وسلوال او هم حکومت پلوي ځواکونه د ملکي وګړو د وژنې په زیاتوالي کې مسؤل دي. راپور کې ویل شوی دی چې په جنگي تکتیکونو کې بدلونونو د ملکي وګړو ژوند ته نور خطرونه هم پیښ کړي دي. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې وسلوال مخالفین چې پخوا به د ناتو او حکومت پر ځواکونو مخامخ حمله کولې، اوس د خلکو د استوګنې په سیمو کې له چریکي لارو چارو کار اخلي، څو په لوی لاس د ملکی وګړو او جنگیالیو ترمنځ پل غلط کړي. راپور زیاتوي چې له دې سره په ملکی میشتو سیمو کې د پوځي عملیاتو او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر زیات شوی. په راپور کې افغان او نړیوال ځواکونه په دې مسؤل ګڼل شوي چې د عامه افغانانو د استوګنې په سیمو کې عملیات کوي، بېګنا ملکی وګړي وژني او کورونه، شتمنۍ او عامه تاسیسات یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې د زیاتوالي په وړاندې مقاومت او په هیواد کې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد هڅې ښایي په افغانستان کې د نورو ملکي تلفاتو باعث شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون راپور په پای کې لیکي چې د افغانستان د روانو جګړو سبقې ته په کتنې سره په راتلونکو څو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د زیاتوالي اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د دې نړیوالې ادارې د بشري حقونو د کمیسیون عالي کمشنرې ناوی پیلی وویل دا ډیره مهمه ده چې له جګړو د افغانانو د ساتنې لپاره اقدامات وشي. د وویل د افغانستان په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه باید د ملکی وګړو د ساتنې په برخه کې تدابیر ولري او د ملکی وګړو د وژنې په برخه کې له خپلواکو تحقیقاتو سره د همکارۍ ډاډ ورکړي او ملکی قربانیانو ته د عدالت او خسارې د ورکولو خبره یقیني کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي ارقام د عیني شاهدانو د بیانونو او له ملکی او پوځي چارواکو سره د مرکو له روغتونونو څخه د کتنو او اخیستل شویو تصویرونو او فلمونو او په مطبوعاتو کې د خپرو شویو راپورونو په حواله ورکړل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه کې طالبان، بهرني پوځیان او د افغانستان امنیتي ساتونکو مسؤول بلل دي. د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د هرات پر بادسنګي کې تازه تور پوری شوی دی چې ملکیان یې وشلې دي. په دې اړه د سیمه ییزو خلکو او دولتي مسؤلانو څرګندونې د هرات له شاره د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې
د رباتسنګي ولسوالۍ سیمه ایز خلکو په ټلیفون سره په دولتي قواو تور ولګاو چې طالبانو سره دی ویني خطه په محاله ګن شمیر کلیوال ترنیول ورسته وژل.
زاجی د سګیر مشهور په چوکیم د رباتسنګي ولسوالۍ ما د تورغونډي هم راغلی و، د ولسوالۍ هم راغلی و، نه پوهېږم د هرات هم راغلی و. په نام د طالب په دره ساحه کې په هغه دم طالبان نه و. دغه جانشینه خلک یې نیولي و، یو څلور نفر یې نیولي و، لاسوچې اوچک اچولی و. بعدي بیا په هغه ساحه ثانې ته طالبان راغلي و، دوی برخورد سره کړی و. یو درې کسه طالبان نه مړه و، یو نفر دوه زخمي و. اما دغه څلور نفره اوچک کړي دا اوس فیلان یې په جنازې پرتې دي، لاسونه یې اوچک کړي، دا یې وژلي و. خو دغه ملر څه پراتې دي، اوچکونه یې په لاس کې دي. موږ ولې په زور باندې یو ګرګې شو چې د حقوق بشر یې ارجام وڅنګه چې دا پر څه باندې دا وژلې دي. کار غریب کار خلک
دوه دانې د ولړې خوا او مسافر پر لایر کې راځل او د درکداري د خوا او د دوه درې دانې د نور کل رئیس لري څلور کسې د نور کل رئیس لري د شهیدان کړي ولا څنګه تړلې دی. واغ اړتي وړي او پر هغه اړه باندې ورو سړي غړ باندې شهیدان کړي دا رقم ځلم ته داسمه شو هغه دا ردو ته ورکې چې ور اعلان کړي دا رقم ځلمونه د دولت مشترکې ملکي خان شهیدان کړي د خل کورون ته لشکې سکیلان چوري اچول دې یو سړی چې سکیل نه دی برښتلې خو نه هغه سړی چې سره جنگ یې نه دی صدا په لاس زنګیر کړي نه دی شي زنګیر کړي
د خطوت د قری او سر ته دلته نور څنګهبر ورته وای په صبر کې بس ځکه لا معاشره کوي بس نور وشي هر څه چې دی خو ګرد زیاتی وشته دي.
د هرات امنیت چل قماندان جنرال اسمت الله عليزي سیمه کې جګړه تایید کړه. وژل شوی کسان طالبان او یو تن پولیسو خو ده.
راپور چې موږ سره رسیدلی نه نفر مړي او سر شو څخه اضافه د دوی کتن سیمې دي د نفر
او پولیس
پولیس یو نفر شهید شوی دی او دوه نفر زخمیان
دي. د سیمې خلکو اوس وایي چې دلته پنځه نفر مړي پراته دي چې هغه ولچک سوي دي. یعنې پولیسو یو ځل نیولې بیا وزلې ولچکونه یې په لاس کې دي.
د ملکی وګړو د وژنې په اداره د امنیت چارو قماندان ویل دقیق نه پوهیږي خو په پیخه پلټنه کوي. د پیخې ځای ترکمنستان سره په څیر مربت سنګي ولسوالۍ چل دختر او یکه توت کلیات شوه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغانستان، پاکستان او تاجکستان د دوشنبې په شار کې موافقه وکړه چې د تروریستانو پر ضد مبارزه کې خپلې هڅې منسجم کړي. دغو هیوادونو په داسې وخت کې د تروریزم ضد مبارزه کې د خپلو هڅو د شراکت خبره کړې ده چې په منځنۍ آسیا کې د مسلمانو افراطیانو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان او تاجکستان له جمهور رئیسانو سره تر خبرو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل زموږ اصلي توجه مشترک امنیت ته او ټول هم دا غشتل چې د امنیتی کوښونو پر ست پخپلو کې همکاري وکړو که هغه د بیلتون غشتون کو د هڅو په برخه کې وي د افراطیت د مخنیوي لپاره وي او بیا هم په عام ډول جنایت وي له درو میاشتو را په دې خوا داسې رپورټونه خپریږي چې مسلمانو افراطیانو په منځنۍ آسیا کې د وسلوالو ډلو په بڼه فعالیتونه پیل کړي دي او هڅې کوي چې سیمه بې ثباته کړي امنیتي څیړونکي په دې باور دي چې د منځنۍ آسیا یو شمیر وسلوال طالبان په افغانستان او پاکستان کې تر فشار لاندې راغلي دي نو شایي دوی بیرته خپلو هیوادو ته مخه کړي د تاجکستان په مرکز د دوشنبې د ښار په څنډه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په رسمي استوګنځي کې د غونډې په ترڅ کې پرون افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستاني سیال آصف علي زرداری وویل دوی دې ته چمتو دي چې د سیمې په سطح همکاري سره زیاتې کړي د دې غونډې په اړه افغان ولسمشر حامد کرزي وویل موږ د سیمې د امنیت او ثبات مربوط مسایل وڅېړل افغانستان به له خپل لوري بشپړه همکاري وکړي د منځنۍ آسیا د چارواکو په وینا وروستۍ حمله د ازبکستان د تحریک اسلامي له لوري شوې دي چې مشیه طاهر یولداش کوي او دا ګوند له القاعده سره ارتباط لري خو بل لور ته د بشر د حقونو ډلې څرګندوي چې د منځنۍ آسیا غیر دیموکرات حکومتونه د مشکوکو ترستانو د بریدونو مسله لویوي او په دې بهانه خپل سیاسي مخالفان ځپي د دوشنبې په ښار کې د جوړې شوې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه ورځ یعنی پرون د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف هم ګډون وکړ او له غونډې وروسته یې خبریالانو ته معلومات ورکړل د روسیې د ولسمشر د څرګندونو جزئیات له مسکو د ازادي راډیو خبریال راکوي
د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف د پنجشنبه په ورځ د دوشنبه په ښار کې د روسیې افغانستان پاکستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره څلور اړخیزه لیدنه کتنه د اعتماد او باور سمبول وبلل او زیاته کړه چې د دوغو څلورو هیوادونو ترمنځ د همکاري نوی باب پرانستل شو د وویل دا شان اړیکې د هیوادونو لپاره ډیر ګټور تمامیږي دا موضوع د دوغو څلورو واړو هیوادونو د ولسمشرانو سره تر خبرو اترو وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګند کړ میدویدف فول په دوه خبرو اترو کې سیمایز موضوعات د اقتصادي همکاریو څخه نیولې بیا د مخدره توکو او ترهګری ضد مبارزې پورې تر بحث لاندې ونیول شوې دي د روسیې د جمهور رئیس سلاکار سرګی پریخوت کولی و چې د خبرو اترو په پای کې د څلورو هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه خپره شوې ده په اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو وختو کې د مخدره توکو په کچه کې زیاتوالی راغلی چې د دوغو توکو د خرڅلاو څخه ترهګر استفاده کوي او خپلې مالی سرچینې د دوغو توکو له خرڅلاو څخه تمویلوي د دوغو څلورو هیوادونو مشرانو د نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د مخدره توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې له افغانستان سره باید په اقتصادي برخه کې همکاري وسي او په اقتصادي برخه کې د سیمه د هیوادونو سره یو ځای سي د روسیې د جمهور رئیس سلاکار وایي د څلور اړخیزو همکاریو وړاندیز د لومړي ځل لپاره د شانخای د همکاري سازمان په سرمشري غونډه کې چې د روان میلادي کال د جون میاش کې د روسیې په یکترنبورګ کې جوړ شوی وشوه د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکسی برادافکین د پنځشنبه په ورځ د افغاني آیات او بارمیشتو افغانانو د استاد سره وکتل د یادونې وړ ده په افغانستان کې د سولې او ثبات تر عنوان لاندې د بارمیشتو افغانانو د استادو کانګرس د جولای پر 19 نیټه په مسکو کې جوړ شو په دغه کانګرس کې د بارمیشتو افغانانو د استادو ترڅنګ د افغانستان د وزارتونو یو شمېر مرستیالان د ولسی جرګې او مشران جرګې یو شمېر غړو ټولنیز شخصیتونو او ماهرینو ګډون کړی وو دوی د کار په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړ د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د بهرمیشتو افغانانو د استازو او د هیواد د دولتي لوړپوړو چارواکو سره د خبرو اترو پر مهال د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړخیزو همکاریو ډاډ ورکړ روسی ډیپلوماټ د کانګرس د کار او فعالیت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ فرید عمر د ازادي راډیو مسکو
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي په کابل کې 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 1040
څلور بجې او 19 دقیقې شوې د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ورسره د افغانستان د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې تاسو له تازه غونډو خبرو همدارس مو په کابل کې د بي شورا لپاره خبرو په افغانستان کې د روغتیا په ارتباط د نویو هڅو په اړه اوریدلی شي. ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو او دا پروګرام د هغو طالبانو په ارتباط دی چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې اسیران شوي وو او بیا داسې ویل کېږي چې دوی وژل شوي دي. په دې ارتباط مفصل رپورټ لرو. اوس هم تاسو پام د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته راړو.
د 1998 کال انتخابات
په کونړ کې لسکونو ښځو په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی ملاتړ اعلان وکړ. په دې اړه له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په لسګونو ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې جمهوري ریاست ته د حامد کرزی له کاندیداتورۍ ملاتړ وکړ او پریکړې وکړې چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به ورته رای ورکړي. په غونډه کې بیلابیلو ښځینه ویناوالو د ولسمشر کرزی له خدمتونو او د هیواد د پرمختګونو په باب راټولو شوو ښځو ته معلومات ورکړل او له ټولو ښځو یې وغوښتل چې باید د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي او د حامد کرزی په ګټه خپل ووټونه وکاروي. د غونډې دوه تنو ګډونوالو د ځانونو د پیژندګلوۍ څخه وروسته د حامد کرزی د ملاتړ د لاملونو په باب ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شریفه ده. موږ په دې خاطر دلته راټول شوو چې د کرزی کمپاین دی دلته او هغه بچای ته ولاړ ځکه چې موږ له ډیر کومکونو ډیر دغه موږ سره کلی موږ له سرکونه جوړ کلی معرف ته مراجعه کړې ده ډیره مخنیوي زموږ د هر خطر دغه کلی موږ ته مکتبونه جوړ کړل موږ څنګه ټول زنانه مکتب ته راغوښتلو ځکه په دې خاطر دا ښځې دا کمپاین جوړ شوی دی او اوس موږ کرزی ته انشاءالله تعالی چې موږ هغه ته ووټ اچو بس هغه به بچ. نوم مې ګلناره. نن دلته موږ د کرزی د کمپاین په غونډې پاړه باندې راټول غواړو. کرزی صاحب په دې دونه کرونو په تیرېدو سره افغانستان ته دونه خدمت چا نه کړل کسونه چې کرزی صاحب کلی دی معرف احساس کړی سرکونه احساس کړی او وطن ته ډېر خدمت کړی.
په هیواد کې جمهوري ریاست او د ولایتي شورا ټول ټاکنو ته پوره شل ورځې پاتې دي او د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي او د ولایتي شورا کاندیدان په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي.
په کونړ کې په لسکونو ښځو په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزی څخه ملاتړ وکړ. په خوست کې هم له ولسمشر حامد کرزی څخه ملاتړ شوی دی. د خوست له شاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو نېټې ته له درې اونیو کم وخت پاتې دی د جمعې په ورځ د خوست د مرکز او اړوندو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو دیني عالمانو ځوانانو او لوستو مېرمنو په یوه پراخه غونډه کې چې د جرګو خونه په تالار کې جوړه شوې وه د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته د کاندید او اوسني جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په خوست کې د حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین مسؤل او د قومونو په چارو کې مشاور وزیر امان الله ځدران په خپل سرګندونو کې د جمهوریت ریاست چوکۍ ته د کاندید حامد کرزی د سولیز کړنلارې او داغه د راتلونکو اقتصادي پلانونو په اړه د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات ورکړل. دول حامد کرزی د خپل 15 کلن ماموریت په دور کې د یو لړ شته ستونزو او ناخوالو سره سره د هیواد د آبادۍ ملي یووالي ښوونې او روزنې ملي پخلاینې او د ډیموکراسۍ د غوړېدا او پرمختیا په برخو کې نستړی کیدونکې هلې ځلې کړي او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار اوچت ساتلی دی. د لټولو خوشمشت وغوښتل چې د ټول ټاکنو په ورځ د خپل رایې حامد کرزی ته ورکړي.
حامد کرزی په ټول د وو کالو کې ډېر خدمتونه کړي. افغان دی، مسلمان دی، مجاهد دی، د دې خاورې بچای دی او د دې خاورې ته شپه ورځ کچکول غاړه ته چوله. یوه شپه په یو ملک وي، یوه شپه په بل ملک وي، چون بهرني ملکونو مداخله سره هم د خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی او ورکوي به. ټولو نه غوره شخص ملت ته معلوم شوی چې دا کرزی دی او ملي بیرغ یې په سطحه د جهان په دنیا کې وځلوه. د افغانستان حیثیت او ابرو عزت استقلال یې دنیا ته وښوو. ټول ولسونه هم دا هیله لري او وایي چې کرزی غوره شخص دی، باید د کرزی کلک ملاتړ و.
سربیره پر دې یو شمېر قومي مشرانو دیني عالمانو او د ټولنیزو سازمانونو استازیو هم غونډې ته په خپلو ویناوو کې د حامد کرزی له کاندیداتورۍ څخه د ملاتړ د څرګندولو تر څنګ ژمنه وکړه چې دوی به د ولسمشرۍ د لومړنیو انتخاباتو په څیر دا ځل هم خپل رائے د حامد کرزی په صندوق کې واچوي. په دې لړ کې د غونډې دوه تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ډاکټر ابو شان ساری کوي موږ په دې کرزی صاحب څخه ملاتړ کوو چې کرزی صاحب زموږ ملي هویت او زموږ ملي بیرغ په ټوله نړۍ کې وځل او تعلیم او تربیه لپاره زمینه مساعده کړه. هغه خدمتونه چې کرزی صاحب د افغانستان لپاره کړی دي هغه نه هېرېدونکي دي. باید د څه بهر حضور صورت او په هر وخت کې ملاتړ کوو.
کرزی شاسوار خان نه تړنه زه کرزی غورا بلو کرزی نه د ملاتړ کوو زه مسلمان یم موږ ته خدای عقل ارو کولا جاي زه چې سانګرش کوم د کرزی په سترګه سره د افغانستان کې نه وینم.
کته هم چې د خوست په ښار کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه ښه په زور کې روان دي، خو ځینې ځایي اوسېدونکي دا غوره ګڼي چې کاندیدان په خپلو ولایتونو ته سفر وکړي، د خلکو منځ ته ورشي او د خپلو کړنلارو او اقتصادي پلانونو په هکله ولسونو ته نیغ په نیغه معلومات ورکړي، د هغوی غوښتنې، ستونزې او ناخوالې له نږدې وویني او په خپلو راتلونکو پلانونو کې ورته ځای ورکړي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رایا چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رایا چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رایې ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښیئ چې معلومه شي لامورایا نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مثلثي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رایې پاڼې ترلاسه کوي چې یوه شنه او بلې نسواري رنګ لري.
رایې پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځئ او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مربه شکله کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوئ.
کله چې مو پښنه رایې پاڼه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رایې پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رایې پاڼې کاټوي او هر یوه په خپل خپل صندوق کې اچوي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
د کابل د اوسیدونکو د یووالي شورا نن جوړ شو. د شورا په پرانیستون کې غونډه کې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په سلګونو تنو ګډون کړی و. د شورا مسولانو وویل دوی غواړي چې د کابل ولایت د اوسیدونکو ستونزې له دولت سره شریکې کړي. همداراز دوی له راتلونکي ولسمشر څخه هیله وکړه چې د دې ولایت د ستونزو حل ته جدي تدابیر ونیسي. له کابله د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د کابل ولایت د اوسیدونکو د یووالي د شورا مسؤلینو وویل دوی غواړي چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د اوسیدونکو ترمنځ یووالی ټینګ او د هرې سیمې ستونزې او غوښتنې د دوی د ګډو مشورو له لارې دولت ته وړاندې شي ترڅو مربوط ارګانونه ورته ځانګړي پروګرامونه ترتیب کړي. د افغانستان د ملي شورا غړي او د کابل ولایت د اوسیدونکو د یووالي د شورا مرستیالی قدریه یزدان پرست د دې شورا په پرانیستون کې غونډه کې وویل چې د کابل ولایت زیات کار غواړي او لکه څنګه چې په کار و هغه سي کارونه ورته ترسره نشول. دی وویل دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې هغه کاندید ته رای ورکړي چې د دې ولایت بیا رغونې او پرمختګ ته ښه پروګرامونه ولري.
بنابر ضرورت هایی که شهر ما داره یکی خواستیم به بسیج اجت
دی وویل ده هاغو اړتیا او لمخه چې زمون خاري لري غواړو چې لایوي خو د کابل ولایت د اوسیدونکو یووالی ټینګ کړو او لبلې خو راتلونکو جمهور رئیس ته اورو چې د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنو ته د ځواب ووایي او موږ ته د هغو د عملي کېدو ضمانت راکړي. د نوې جوړې شوې شورا مسؤلینو له اوسني حکومت څخه هم هیله وکړه چې د دې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو حل ته تر دې د مټول پلان شوي پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی د اوبو، برېښنا، سړکونو او کارموندلو ستونزې د حل کړي. په دې هکله یو تن عیسی صاحب زاده د ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل آبادی غواړو، د کابل صفایي غواړو، د کابل د حق او حقوق د غریبانو، د مظلومانو، د بیچاره او د کابل د خلکو حق او حقوق باید ورکړل شي. یا دولت یې ورکړي سمرجي سي باید ظلم زیاتای پیونه سي.
د کابل ولایت اوسیدونکو دا هم وایي چې سره له دې چې په وروستیو 8 کالونو کې له هیواد سره ډېرې مالی مرستې وشوي خو د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې په بشپړه توګه واره نه کړې. په دې حق لبه کارپوهان وایي چې په وروستیو 100 کلونو کې د شورا ته ورته په لسګونو شوراګانې، ټولنې او اتحادیې جوړې شوې خو خلک یې له کارونو څخه خوښ نه دي.
ستاسو رایا، ستاسو راتلونکي. ګرانو وطنوالو، راځئ چې د خپل خوښې کاندیدان وپیژنو.
هو ټاکنیز سیالۍ د روان کال د جوزا پر شپږویشتمه نیټه پیل او د اسد پر شپږویشتمه نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د راډیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اوریدلی او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپلو غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونه ای رای پانی برابروي چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانی ترلاسه کړئ او د خپل خوښي کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 29 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
په یاد ولرئ چې ټاکنیزې سیالۍ مو چا ته په رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپل خوښي کاندیدان په خپله وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
څلور بجې او دیش دقیقې شپې د دې سات د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اور.
د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان جګړه د استو نسیمو ته پراخه شوې او په هوایي بمباریو د موټرو په بمی چاودنو او ځانوژنکو حملو کې زیات شمېر ملکی خلک وژل شوي. د هرات دروبات سنگي ولسوالي یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دولتي ځواکونو له طالبانو سره د جګړې په محل څو تنه کلیوال نیولي او وروسته وژلي. د هسپانی حکومت وایي په افغانستان کې به د خپلو عسکرو د خدمت موده او غزوي او شمېر به زیات کړي. د راپور له مخې د امریکا پوځ غواړي د بي پيلوټ الوتکو په واسطه د القاعده مشرانو په ځای په افغانستان کې طالب وسله وال په نخښه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه خواشینی دي چې وایي د ایران امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د نتیجو په شخړو کې د وژل شوو کسانو د یادښت او څلوېښتې غونډه خوره کړې ده. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف نن په تاجکستان کې د اوبو د برېښنا د یو ستر بند جوړولو د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. فکر شوی چې د پخواني شوروي اتحاد د وو جمهوریتونو جمهور رئیسان نن په قرغزستان کې د سیمه ییز امنیت په غونډه کې چې روسیې په سر کې د ګډون وکړي. افغانستان نن په عراق خپل شپکلن پوځي حضور پای ته ورساوه. اسرائیل وایي د هغو سلو شکایتونو په اړه څېړنه کوي چې وایي عسکرو یې په روان کال کې د غازی د یرغل په مهال ناوړه چلند کړی. او تمه وه چې د میانمار یوې محکمې د مخالفې مشرې آون سان سو کی په دوسیې نن حکم صادر کړی وای، خو محکمه وایي چې د پریکړې یا حکم صادرولو لپاره تر اوسه نه ده چمتو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د پراخولو یو نوی تړون لاسلیک کړ. دغه تړون لیک د پنځشنبې پورس په کابل کې د عامه روغتیا د وزیر د نړۍ د روغتیایي سازمان د استازي او د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو د شپږو نه دولتي ادارو د استازو ترمنځ لاسلیک شو. ویل شوی چې دغه تفاهم لیک لمخې به په څلورو ولایتونو کې د نرس قابلیت لپاره د زده کړو پروګرامونه برابر شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو په لړ کې نرس قابلیت ته د زکړو او پښپګ ولایتونو کې د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې یو شمیر پروګرامونه پیل کړي دي. د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د پنځشنبې پورس په کابل کې د نیمروز، غزنی، زابل او کونړ ولایتونو لپاره د نرس قابلیت د زکړو د پروګرام د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د دغه پروګرام په پلي کېدو سره به په هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شي.
البته با امضای قرارداد که ارزش از 2.4 میلیون
دی وای دغه تړون ارزښت چې 2.4 میلیون امریکایي ډالر دی، د واکسین په وړاندې د مافیات د نړیوال تړون په مرسته او د نړۍ روغتیایی سازمان او روغتیایی سکتور په برخه کې زموږ د همکارو مؤسسو په همکارۍ به پلې شي او د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې به د پام وړ بدلون راشي. دغه شان په افغانستان کې د نړۍ د روغتیایی سازمان استازي خاغلی پیټر په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو د پراخولو په برخه کې د نورو همکارۍ ژمنه وکړه. ویل د نړۍ روغتیایی سازمان په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو په برخه کې خپل رول لوبوي او د خوشحالۍ ځای دی چې په دې برخه کې خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. موږ یو ښه شریک هم لرو چې د واکسین په وړاندې د مافیات نړیوال تړون دی او دا په روغتیایی چارو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د نرس قابلیت لپاره د زده کړو د پروګرام په جوړولو سره کلیوي خو په دغه هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټیږي کیږي، نو له بل پلوه د ښځو لپاره د کار کولو ښه چانس هم برابرېدلی شي. خو په داسې حال کې چې دغه وزارت د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو خبره کوي، د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمتونو ته ډېر کم لاسرسی لري او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره ډېر لرې مرکزي روغتونونو او کله کله آن ګاونډیو هیوادونو ته یوسي.
نرس قابلو ته د زده کړو لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې نوي پروګرامونه پلي کیږي. په بلخ ولایت کې د ښځو د حقوقو په ارتباط غونډه وشوه. دا غونډه د ښځو چارو او د اوقاف وزارت لخوا تنظیم شوې وه. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال د دې غونډې په ارتباط رپورټ لري.
په مزار شریف کې د ښځو د چارو او د حج او اوقاف وزارتونو لخوا په ګډې سره د اسلام له نظره د ښځو د حقوقو او په ټولنه کې د جنسیت د رول تنامه لاندې یو کنفرانس پرانستل شو. په پرانستل شوي کنفرانس کې د حج او اوقاف وزیر د ښځو د چارو اداري او مالي مرستیال په لسګونه ملا امامانو ښځو او د مدني ټولنو غړو برخه اخیستې وه، تر څو چې د بلخ ولایت په 15 ولسوالیو کې دیني علما د اسلام له نظره د ښځو د حقوقو د ساتلو ما پوهاوی پروګرامونه پر مخ یوسي. د حج او اوقاف وزیر محمد صدیق چکری په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقوقو ترلاسه کولو د لارو په حق له وویل.
افغاني ټولنه کې زما په نظر که ښځې واقعا غواړي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، درې مطلب دای باید په دې ټولنه کې مراعات وکړي. اول، د اسلامي پرنسپو سره سم ځان عیار کړي او افغاني کلچر سره سم ځان فعال کړي. پس لغنه د علم زده کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. علم طلب فرض ده هر مسلمان ناری نباندی او هر مسلمان خزی نباندی. همچنان دوی پخپل اقتصادی امور که هم باید توجه ولری. زما په نظر باید خپل میراث واخلی، باید خپل مهر واخلی او سرمایه گذاری وکي او اقتصاد طرف ته حرکت وکي. علم زده کی چې مال زایی نشي.
په همدې توګه په دغه جوړ شوي ورکشاپ کې د ښځو د چارو وزارت اداري او مالي مرستیال پلوشه کاکړ وویل کوم حقوق چې اسلام او په ملي او نړیوالو ناپیش شوو قوانینو کې ښځې ته ټاکل شوي دي، خو افغاني مېرمنې ورڅخه بې برخې دي.
تاسف سره چې همدا اوس موږ د تاوتریخوالي علایم یو په هغې کې ګورو، هغې کې ګورو چې همدا اوس ښځې جناکۍ په جبري ودونو باندې دي. همدا اوس د تېر کال موږ تېرې ولیدو خزه د پاره جنسی تیرې مولید دغه د پاره، نو د پیسو په بدل کې جناکۍ ورکول کیږي یا ودونه سره کیږي، نو دا هم یو توګریخواله دی چې لاهو سم زمون پټولنه کې حاکم دی چې دغه د منځوړلو د پاره دغه ټوله حال زل چې د علماو را دعوت کړی دی او دغه همکاري غواړو. دغه ټوله هغه حال زل دی چې دغه توګریخواله د کمواله د پاره منګه کار.
میرمن کاکر له هرات څخه ورسته بلخ دوهم ولایت و بالا چې دینی علماي دی اسلامی احکام پر وړاندې کې د ښځو د حقوقو د ساتلو په ټولنه کې د جنسیت د رول په حق له د عامه پوهاوي د پروګرامونو د کنفرانس په پرانستلو کې فعاله برخه اخلي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام وروسته تاسو ته خبرو. خو اوس له پاکستانه یو رپورت لرو. پاکستانی مقامات وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په سوات کې شپږ مخالف وسلوال وژلي، یو شمېر مهم کسان نیولي او یا په خپل پوسټ دوی تسلیم شوي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د پاکستان فوج ادعا کوي چې د ولسی خلکو په ملاتړ په سوات او ملاکنډ کې د دوی عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي. د فوج د خبر ورکولو اداره د جمعې د ورځې په خبره شوې اعلامیه کې وایي چې په چارباغ او ولابات سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې شپږ طالبان وژلي او د وسلو یوه لویه زیرمه یې لاسته راوړې ده. د پاکستان اردو همداراز دعوه کوي چې د سوات طالبان اوس د ماتې سره مخ دي او اکثر وسلوالو د حکومت په وړاندې تسلیمېدو ته غاړه ایښې ده. په همدې لړۍ کې دوه مخالف قومندانان د سوات په شیرپلم او درې نور مخالف وسلوال د سوات په بیبي زیارت سیمه کې د پاکستان فوج ته تسلیم شوي دي. د پاکستان حکومتي مقامات دا هم وایي چې د سوات د عالمګنج، چینکولی، باندی او جانو کلو قومي مشرانو د دوی سره ژمنه کړې ده چې د حکومتي ځواکونو ننګه به کوي او طالبانو ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمو کې فعالیت وکړي. د فوز په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سوات په خوږ باچا کلي کې د طالبانو د یو مهم قومندان ابن امین کشر ورور ابن عقل ژوند نیول شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د سوات د طالبانو مشر مولا فضل الله بزر ونیول شي. هغه به آخر هم ونیول شي تر څو به منډې وهي. مونږ په هغه پسې یو. مونږ د هغه وسلوال وژلي او د اف ایم راډیو مو ورته جمع کړې ده. په دې وروستیو کې چې د اف ایم په سپو کوم آواز خپور شوی، زموږ تحقیقات ښکاره کوي چې هغه د مولا فضل الله غږ نه دی. په همدې حال کې سوات، دیر او بنیر ته د کورنیو بېځایه شوو خلکو د بېرته ستنېدنې لړۍ هم روانه ده. د مرستو د ځانګړې ادارې مسؤول جنرال ندیم احمد وایي تر اوسه 122,000 کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ګرځېدلې دي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې د پاکستان پوځ په خپرې شوې اعلامیې کې ویلي دي شپږ طالبان یې په سوات کې وژلي دي او د دوی 15 مهم کسان یې نیولي دي چې د پاکستان د پوځ په وینا دا د طالبانو قمندانان دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خبرېدو ته تیار دی. اجمل اندې وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو ته هرکلی کوم. په دې ورسوي کې امریکا څخه خبرېدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د سرګونو طالب بندیانو د ډلېزې وژنې مسله کلونه وروسته بیا راپورته کړه. د ورسپانې د بشري حقوقو د سارنې د ځینې سازمانونو د مامورینو له قوله وویل چې د افغانستان په شمال کې د 2001 کال په وروستیو کې کله چې د طالبانو رژیم د ړنګېدو په حال کې و، په زرګونو طالب وسلوال د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملیشو ته تسلیم شول. ورسپانې د بشري حقوقو د ځینو کارکوونکو په حواله چې هغه مهال په افغانستان کې کار کړی و، لیکلي و چې له دې بندیانو څخه په زرګونو یې په ډله ییزه توګه په کانتینرونو کې د انتقال پر مهال د هوا د بندېدو او په کانتینرونو د ډزو په نتیجه کې په ناوړه مرګ وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دا شوی و چې د ښاغلي بوش حکومت په وار وار د دوستم لخوا د شبرغان د وژنو په اکله د تحقیقاتو مخنیوی کړی، ځکه د ورسپانې په وینا دوستم هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا استخدام شوی و او د دې ادارې مالي مرستې ترلاسه کولې. بل لور ته د دوستم ملیشه ځواکونو د متحده ایالاتو له خاصو ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوله. د نیویارک ټایمز د دې مقالې له خبرېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت سلاحکار ته دنده وسپارله چې د افغانستان په شمال کې دی د 2001 کال په پای کې په ډله ییزه توګه د طالب بندیانو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي او معلومات ترا ټول کړي. اوباما په دې اړه وویل
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears that our conduct
زینی مسولیتونه شته چې ټول هیوادونه حتی د جګړې پر مهال هم باید مراد کړي. کدا چې څرګند شي چې زموږ اجراتو په یو ډول سره د جګړې د قوانینو له سرغړونو سره مرسته کړې وینو، زه فکر کوم چې موږ باید ځان پرې خبر کړو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویل چې په دې اړه راپورونه ورسره شته خو تر اوسه ورته د تحقیقاتو زمینه نه ده برابره شوې. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو غړي نادر نادری د ازادۍ راډیو ته ویل
ډېر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده. زیات شمېر کسان چې بیا جنګي اسیران وو یا په بل حالت کې دوی هلته وژل شوی ده او ستا دې موندل شوی ده، قبرونه یې پیدا ده، تحقیقات ابتدایي تحقیقات شوی ده چې دلته یو جنایت شوی ده. دې باندې شک او سوال موجود نه ده. خو بیا دویم مسله چې د هغه نه وروسته ډېر مهم او عمده کېږي دا ده چې په دغه جنایتو کې څوک ښکېل وو. تر اوسه پورې دوه خبره ده چې ځینو کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثې په ساحه کې موجود وو، دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل شي. نو د دغه مسالې د سپین کولو لپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول وو، کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سه وو، او څوک تصمیم نیولی دي دغه جنایت ترسره کولو.
نادری صاحب، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې هکله تحقیقات کړي دي. ستاسو تحقیقات څه وایي؟ تاسو په کومو برخو کې تحقیق کړی دی؟
موږ خو اساساً داسې تحقیق کړي دي چې دغه ساحه د دلیف قبرونه چې موجود و، موږ نه یوازې دغه دلیف قبرونه بلکې په افغانستان کې د سلو نه زیات دلیف قبرونه موږ موندلي دي، او هلته باندې ابتدایي تحقیقات مو داسې کړي دي چې دغه حادثه څه وخت ترسره شوې ده، او احتمالا څومره کسان به پکې. دا خو عوامل خو اکثرا زیاتر کار دپاره او زیاتر منابعو ته ضرورت ورته شته، او یو اول خو دا ده چې هغه سې اسناد مدارک ته لاسرسی ضروري ده چې په هغه کې دغه تصامیم ثبت شوي. موږ دا کوشنه کړي دي چې دغه په دا دیرشو کالو کې چې په افغانستان کې دا جرمونه او جنایتونه شوې ده، دې په امید وو دا موږ معلومات پیدا کړو. اکثرا دا ډېر مشکله ده چې هغه اصلي اسناد چې ثبت شوې ده په رسمي مراجعو کې، لکه چې د امریکایي ځواکونو په دفترونو کې یا د نورو ښکېلو ګروپونو په دوی په دفترونو کې د دوی په اسنادو کې څه موجود دي، کوم تصمیم که ثبت شوي هغه ته لاسرسی ممکن نه ده.
لدې څه موده وروسته د جنرال عبدالرشید دوستم لخوا په دې اړه یوه اعلامیه خپره شوه. ښاغلي دوستم په دې اعلامیه کې پر د زرګونو طالب بندیانو د ډله ییزې وژنې تورونه رد کړل. ښاغلي دوستم دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمیر لویدیځو ژورنالیستانو لخوا له ځانه جوړې شوې خبرې وبللې. په دې اړه د دوستم د اعلامیې په وړاندې د بشري حقونو ډلو بیا عکس العمل وښود او د دوستم ځوابونه یې نیمګړي وبلل. د جنرال دوستم د څرګندونو په ځواب کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیایي څانګې مشر سام ظریفي و مقاله خپره کړه، او په پایل کې وویل په 2001 میلادي کال کې د شمال ټلوالي لخوا د طالبانو د ماسیري او د بندیانو د ډلې ایزي وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څېړنې اړتیا په ډاګه کوي. سام ظریفي په خپل مقاله کې د جنرال دوستم په ځواب کې وویل جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نومبر د میاشتې د پیښو په اړه د تحقیقات وشي. ازادي راډیو په دې اړه هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقالې خپرې کړي. هم یې د جنرال عبدالرشید دوستم اعلامیه او هم یې د بشري حقونو د ډلو څرګندونې وخت په وخت خپرې کړي. خو په دې دوران کې په لسګونو اوریدونکو د دې پیښو په اړه موږ خپل پیغامونه هم ثبت کړي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام اوریدونکو کسان په دې اړه بیلابیل نظریات وړاندې کوي، خو یو ټکی د ټولو په منځ کې ګډ دی، او هغه دا چې په دې اړه باید څېړنې همدا اوس پیل شي او تورن کسان باید محاکمې ته راکش شي. یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ویلي د بارک اوباما پر هغه ژمنې ډېر باور نه لري چې په افغانستان کې د جنایتکاران محاکمه شي.
زه د اوباما هغه خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي د شک او تردید په سترګو ګورم، ځکه چې جنرال دوستم خود د دې په کومنده کلای جنګلي کې جنایتونه وکړل، خو ټول کمونستان د محکمې وړ دي، خو لوی قاتل به جنرال دوستم وي، ځکه چې د شوروي په وخت کې د دوی ځواکونه د افغان شوروي په نامه مشهور وو.
یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی اخیستی وایي چې که چیرې په افغانستان کې جنګي جنایتکار محاکمې ته راخکل شي، نو کیدای شي چې د حکومت اوسني مخالفین له مخالفته لاس واخلي.
د دوستم په محاکمې باندې ډېره خوشاله چې دا محاکمه شي. دا به د طالبانو نه، د افغانستان مخالفینو نه، بلکې د ټولو افغانانو زړونه به امریکا خپل کړي. او دا چې یو څو نفر نور هم دي چې هغه باید هم محاکمه شي، لکه عبدالرسول سیاف او ربانی، دا به د ټولو افغانانو زړونه خپل کړي.
د عبدالوهاب په نوم یو اوریدونکي له ایران نه موږ ته په خپل پیغام کې ویلي چې دلایلی په دښته کې د تسلیم شوو طالبانو وژنه هیڅوک نشي پټولی.
دا رشید دوستان چې وای 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 دا ردی دا تورونه دی ردی په دښتې لیلی کې دي چې څانان دي نږدې کړه، دا منډې نه درولې، خوندې نه درولې، اقربا یې نه درولې، دغه افغانستان بچیان نه وه. ته دی را کش کړي، دی محکمې ته را کش کړي، زه څه پوښتنه وسي؟ یو څوک چې قتل وکړي، یو څوک چې قتل وکړي نه یې کړی کېږي، مثلا چې وایي ما قتل کړی دی، ما محکمې ته کش کړي، دی باید را کش شي، باید پوښتنه ځینې وسي، باید دی پوښتنه ځینې وشي. تا دا پر څه مړه کړه؟ تا دا خو تا ته تسلیم شوی وه، تا ولې وژلوله؟ مثلا تا بهولې به زندان ته بده ویل مثلا.
له خوست څخه یو اوریدونکو بیا په خپل پیغام کې عبدالرشید دوستم مجرم بللی، وای که دا محاکمه شي طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي.
که چېرې رشید دوستم محکمې ته راکش کړی شي د اساسي قانون له مخې، طالبان به هم
سلام
د بادغیس لغورماچ څخه شرف الدین شیزاده وای دا سخکاری چې امریکا اوس هغه لاره پیدا کړه چې د افغانانو ستونزې پرې حل کړي.
زده اوباما دغه پلان ته هرکلی کوم او انشاءالله د افغانستان ټول مظلوم او کړېدلی ولس به یې هم هرکلی وکړي. او اوس غربیان د افغانستان د مظلوم ولس د درد په دوا یې پیدا کړه. که چیرې دغه پروسه په عملي توګه استعمال سي او ټول هغه کسان چې د ملت په وینو یې لاسونه سره وي محاکمه کړل سي نو او هغه د بګرام او ګوانتنامو په زندانو کې واچول سي او د مظلوم حق ترې واخیستل سي او انشاءالله د دغه پروسې په عملي کولو کې به په افغانستان کې ډېر غټ بدلون راشي. نو زه د یو افغان په صفت او د یو یتیم په صفت د افغانستان د اوسني رئیس جمهور د ولسي جرګې د سترې محکمې د سنا د مجلس د لوی څارنګوالۍ د دفاع د وزارت د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ټولو مخورو او سپینګرو څخه هیله کوم چې د دې مظلوم ملت غم دې وخوري او د خدای په خاطر د ایتمانو وشکې دې پاکې کړي او د اوباما تر شا دې ودرېږي او دغه پروسه دې عملي کړي.
یو اوریدونکي چې نومې نه دی اخیستی وایي د افغانستان په شمال کې د جګړو پر مهال دی هم یو طالب چارواکی او د ده په وینا دوستم ته تسلیم شوي طالبان 2000 کسان نه و بلکې 3000 کسان و. دی وایي دوستم ورته ویلي وو که ورته تسلیم شي نو وسلې او موټرې به یې د دوی او طالبان به قندهار ته رسي.
په اول کمربند کې به زموږ څه سلاح اخیستله، په دوم کمربند کې به زموږ د موټر کښته کولو موږ به تلاشي کولو، داسې کانتینرو ته به پورته کولو چې کانتینرونه به یا تر پالکا شوه یا به مقصد کانتینرونه و دا تر لوی غټ موټر. نو بیا موږ چې بورغان ته به انتقالو موږ چې به د شمال یا د هوا غوښتونکو د نیوکړو دوی به په سکیلانو په دې کانتینرو کې ضربې وولې، نو باره بیا انډیواله بس موږ ته بس هوا را ایله کړو. موږ چې بیا هلته ورسولو نو هغه ځای به موږ په کانتینرو کې بارولو، دښتې لیلې ته به بیولو، دښتې لیلې کې به موږ ژوندي تر خاورو لاندې کولو. نو بیا ما د ازبک سره چې زه د شبورغان د محبس مسؤول په نامه د ازبک په جوربیک د دې جوربیک سرباز ته ما وویل مال چې ته ما مړ کړې زما په مرګ به څه جوړه کړې، نو زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم. ویل ته به ما ته څنګه پیسې راکړې چې زی هلته د شبورغان د محبس موږ دوه سوه کسه طالبان بار کړو د دښتې لیلې و دښتې بوت د دښتې لیلې په دښت کې زه د ده سره په تماس کې سوم. ویل ته به ما ته څنګه پیسې راکړې، ما زه به تا ته دای پیسې درکړم چې ما د ارګانک په دښت کې زه د یو ماز امیري مالی وم، ما پټې کړي دي مقصد $10,000، زه به $10,000 تا ته درکړم. ویل چې ته ما ته $10,000 راکړې زه بېخي ته خلاصوم. نو بیا زه د ده سره مقصد پاته شوم، دی زه یو ځای پټ کړم په موټر کې، بیرته راوستلم خپل کور ته. نو زما د افغانستان د زړو مقامو څه و مقصد د اوباما صاحب ته دا غوښتنکه ده دوستم صاحب مقصد 2000 کسه مړه نه که دوستم صاحب 3000 کسه مقصد د بین الملل په کلام ده ته تسلیم سوه د مقصد واخیستله یا ژوندی تر خاورو لاندې کړه یا د سکیلانو په ضربو کې انډیواله د بینه ویوړه.
د حاجي میرزمان په نوم یو اوریدونکي له سعودي عربستان نه زنګ وهلی وایي چې جنګي جنایتکار باید د خپلو کړو سزا وویني. د حاجي میرزمان په وینا ولسمشر کرزی چې د افغانستان لپاره یې خدمتونه د یاد وړ دي باید د داسې کسانو پلوي ونه کړي.
نو زه د امریکا حکومت نه او خصوصا اوباما نه او د امریکا لوړپوړو چارواکو نه مننه کوم چې داسې ظالمان کمې ته راوکاږي. په افغانستان کې رستم ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دا 2000 طالبان نه دي، دا 14000 نه هم زیات طالبان وو، تقریبا 3000 تښتېدلي دي او نور ټول د رستم په لاس کې وو. او که اوباما خصوصا او یا د امریکا نور چارواکي یا د افغانستان حکومت نو دا محکمې ته راکش کړي، نو دې نه خو موږ مننه کوو. او دا یو داسې نور ډېر قومندانان دي لکه اوس محترم میمن کرزی صاحب د افغانستان بنسټ کې خو افغانستان یې جوړ کړ، داسې موږ نه وایو. اوس که داسې دی کوي لکه مثال لکه فرانس سره یا لکه روسان سره دا سره دا لاس یو کوي او دا خپل نوم دې بدناموي، نو نه پوهېږو چې دا په کوم اساس باندې دا یو سره یو کېږي.
موږ ته تر شپېتو زیاتو نورو اوریدونکو هم په ورته توګه پیغامونه ثبت کړي. او په کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په ډلې ز وژنه کې د لاس لرونکو د محاکمې وخت نه کړی. موږ له دې اوریدونکو څخه مننه کوو د وخت کموالی له کبله د ټولو پیغامونه نشو خپرولی، خو یو تن چې د جنرال دوستم له پلویانو ښکاري بیا د ازادۍ راډیو ته په خپل ثبت کړي پیغام کې ویلي چې جنرال دوستم ټول هغه کسان وژلي کوم چې ترورستان وو، القاعده شبکې پورې تړاو درلود او د افغانستان شمال ته په چور او چپاول پسې ورغلي وو.
د وخت از رادیو آزادی بسیار سر صدا را به وجود آورده. عرض کنم کسانی که از طرف جنرال سید دوستم به خطر رسیده است، اولا باید شناسایی شوند که کیها هستند. تمامشان القاعده، تروریست و تجاوزگر هستند. شاید اندک افغانها هم به تجاوز آمده بودند به خطر رسیده باشند، ولی از نگاه دین اسلام و قرآن هر کسی که بالای کسی تجاوز میکند، بالای مال و ناموسش، کسی که تجاوز کرده است از طرف مقابل اگر به قتل میرسه و به نماز و جنازهش روان است. من به نیت یک افغان از مسئولین رادیو آزادی میپرسم که همیشه طرفداری طالبان را میکنند، آیا کسایی که از طرف غازی جنرال عبدالرشید دوستم به قتل رسیده است از کجا بودند؟ به کجا رفته بودند؟ آیا با میمانی رفته بودند؟ آیا با کمک به جنرال دوستم و مردم بیچاره صفات شمال رفته بودند؟
نوگران اوریدون که مکستا پیغام هم خپور کرد دا ازادی رادیو پا افغانستان که ده هیچ دلی پلوی نکوی، بلکه خپل اوریدون که تا کرا باوری او بی طرف هم معلومات رند کوی. دا دستا پیغام هم خپور کرد مک هیلمندیو که دا جنرال عبدالرشید دوستم نور پلویان هم پا دیال نظرون و پیغامونه لری مک تا دی ثبت کری چی پا هم دیخ پراونه که ور تا اخبار کرو. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 00 420 21 2 1 15. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 2 1 15. تر بل خبرونه مو علامل د ازادي رادیو د نور خبرونو د اوریدو بل
دستور د زمانه کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانه کاری دست دستور د زمانه کاری مستیا وصال کے بنا شگن دیوا ہر دم دہیرو تجی بہن دیوا گڑے گڑے یبلا زبن دیوا استا خبرے بہنے خکاری دس دستور دزمانے فرقت کی بپریشان ما ہر پور نظان ما خرا تیاشی سرگردان ما اس تے نکھانے کاری داس دست دزمانے کا
دستور دا زمانی